L-Amerikawul smisher Joe Biden nin pa juna ilan ċivi safar de Ukrajin plazmini Kiev tawlar. Aga pa Kiev kiwil taragu de Ukrajin mlatar ta dawam warkawici RTIV. De Ukrajin wul smisher Vladimir Zelenski de Biden harkale wakarao Kiev ta de haga safari de Ukrajin de mlatar tsarganda nekhayada kra. د طالبانو له خوا تیر شپه ناوخته د تورخم دروازې له تړل کېدو وروسته نن سهار پاکستانی عسکرو او طالب ځواکونو په تورخم او دور بابا سره دی ولسوالۍ کې نښته کړې ده. نن د فبروري شلمه د ټولنیز عدالت له نړیوالې ورځې سره برابره ده، خو یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول ښځې د طالبانو د حکومت له خوا د دوی په وړاندې لګول شوي محدودیتونه ښکاره ظلم بولي. د طالبانو د مالیې وزارت ادعا کړې چې تیرو یولسو میاشتو کې له ګمرکونو 100 میلیارد افغانۍ عاید ترلاسه کړی. دغه وزارت نن په دې اړه یوه اعلامیه ورکړې. او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وچا وایي سږ کال د څه باندې 21 میلیونه بېوزله افغانانو د لاسنیوي لپاره 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي د دوه خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورشه.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې
حکومت
چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو 15 دقیقه اونیز بحث مو زنوري نوري هر کله کوم د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. نن په 15 دقیقه بحث کړي طالبانو د حکومت د هغو نوي پلانونو په اړه خبرې کوو چې غواړي په دې هیواد کې بهرنیو ځواکونو پاتې پوځي اډې په تدریجي ډول پر ځانګړو اقتصادي زونونو بدل کړي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اخون په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون د یک شنبې د ورځې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د په تدریجي ډول له بهرنیو ځواکونو پاتې شوي پوځي اډې ترلاسه او هغه د په ځانګړو اقتصادي زونونو بدل کړي. د پریکړې له مخې په ازمایښتي توګه په دو د کابل او بلخ په پوځي اډو کې کارونه پیلېږي. د 2021 کال په اگست کې له افغانستان د ټولو امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر دې هېواد د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د کابل په ګډون په ډیرو ولایتونو کې د دغو ځواکونو په لسګونو پوځي اډې طالبانو ته پاتې شوي دي. د دغو پوځي اډو چې په سلګونو میلیون ډالر پلی لګېدلې یوه بېلګې د کابل په شمال کې د بګرام اډه ده چې په افغانستان کې د امریکا د 40 کلن پوځي حضور په موده کې تر ټولو لویه اډه بلل کېده. آیا پر اقتصادي زونونو د پوځي اډو بدلېدل به اغېزمن وي؟ د افغانستان روان اقتصادي وضعیت په پام آیا دا به د سوداګرۍ او اقتصاد له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي؟ او دې ته په پام چې پوځي اډې د پوځي اهدافو لپاره د پوځي نورمونو او نورو پوځي اړتیاو ته په پام په تېره په ډېری له ښارونو لرې پرتو سیمو کې جوړې شوي، آیا پر اقتصادي او سوداګریزو زونونو بدلېدل به ګټور وي؟ دا ورته نورې پوښتنې له خپلو میلمنو سره څېړو. د خبرونه ته مو د پوزیا 34 روپو احمد خان اندر او خبريال او د 34 کتون کې اسمت قانی ته بلنه ورکړی. د دوړو ملمنو ته راغلاست وایو. لومړی به د پوزي 4 روپو احمد خان اندر تاسو ته درشم. لکه څنګه چې ما مخکې ویلې دغه د بهرنیو ځواکونو پوځي اډې چې د پوځي اهدافو لپاره پوځي نورمونو په اساس باندې جوړې شوې دي، آیا بدلول به د ملکي اهدافو لپاره آسان وي؟ آیا په اسانۍ بدلول کېدای شي او مؤثر به وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ښاغلی نوري صاحب تاسو او د پروګرام بل قدمه نلمه ګران اسمت قانی صاحب ته همدا چې ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا موضوع په 2022 کال کې را برسېدو سره طالبانو یادونه کړې چې دلته به ځینو پوځي اډونه د اقتصادي چارو په خاطر کار اخیستل کېږي، خو لکه تر کومه ځایه چې د جمهوریت په وخت کې کله چې امریکایان له بګرام ووتل اول ته خپله د وخت ولسمشر اشرف غنی هم په هلیکوپټر کې سفر وکړو، لیدله دا یو ډیر ښه استقامتي د پوځي اډو لپاره ځای ده چې هلته ډېر برخې دي پکې، شاید زندانونه مې شفخانه یا روغتون هم سب کې، او ډېر قوي کار یې کړی ده. په لومړي سر کې خو زه هم یو پخوانی افسر یم، کله چې روسان وتل ما په سرګول چې خپل ټول تاسیسات رنگ کړل او یوازې وسلې د افغانستان خلکو لپاره پریکړه چې کورنۍ جګړه وبنیو کې د امریکایانو د بیا هم کور آبادي چې کسان ځینې دوی هم کړي وي ورځ سره، خو ځینې مشخص او ډېر قوي هغه نظامي ځایونه تاسیسات جوړ کړي دي چې دا هم د افغانستان د خلکو لپاره په نظامي برخه کې او یا هم په ملکي برخه کې دا چې کار تر سره کړي ښه خبره ده. خو تر کومه ځایه چې دغه پایګاوی دغه نظامي اډې له ښارونو وتلي دي، زه باور لرم چې کچیر واقع د وسنۍ حکومت د طالبانو اسلامي امارت غواړي چې یو قوي وسوال پوځ لري، دا اډې به د وسوال پوز د ادارو یا د قطعاتو یا د جستامونو په خاطر ډېر ګټور تمام شي. لبلې خوا داسې اوازې مشته چې اوس هم لکه د باران په نامه یو نظامي اډه او میدان کې ځینې خارجي ټانکونه لیدل کېږي او همداسې په قندهار کې الوتکې کینی خارجي او هلته هم داسې تشویشونه د خلکو سته د پخوانه. او بل چې تر کومه ځایه چې ځینې نظامیانو سره زه اړیکې لرم او نوم یې نه اخلم، هغوی له وظیفو ګوښه شوي دي، ویل کېږي چې دغه مارکیټونه یا دغه اقتصادي ځایونه چې د نظامي اډو کې جوړېږي دا به خاص د خارجانو سره د افغانستان د قیمتي ډبرو او ځینو نورو تجارت خاطر جوړېږي چې هلته به د هیواد د پرمختګ او یا هم د اقتصادي کېدو لپاره ډېر خارجي چې غربیان او همداسې چینایان نور راځي، ځکه چې تاسو ولیدل د چینایانو په تجارانو باندې په مېلمستون کې حملې وشوې، نو دوی د دې په خاطر چې هغوی هم د امنیت نگانه ښه وتیږي دغه ځای کې جوړوي. خو دا به لکه په موږ وینو چې په یوازې بلخ او کابل کې روسي دي او دلته خو خیر لوی کارونه دي، کله کوي چې بګران هم لاړ شي او په بلخ هم، مګر په لشکرګاه کې هم دا شاید شته، په قندهار کې، په لوګر کې، د
شپې په اندر سره باندې ولوي اډه په دې خبرې کوو. لکه څنګه چې مخکې په مقدمه کې مو ویل په ازمختي ډول په بلخ او کابل ولایتونو کې د پوزي اډو کارونه پیلېږي، خو دا هم تر اوسه نه ده څرګنده چې د دې کارونه به څه پیلېږي. بیا به هم د بحث ته دوام ورکو. اسمت قانع د سیاسي چارو کتونکو، تاسو د طالبانو دغه پلان څه ډول ارزوي؟ آیا دا به مؤثر وي په اوږد مهال کې؟ ګټې به څه وي او تاوانونه به څه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه نوري صاحب، اندر صاحب تفسیرات دلوره. نو زه فکر کوم چې اول خو بګ کچرته دغه پوزي اردوس خو اقتصادي زونونه جوړو، نو بګ په څخه اقتصادي زونونه تنه جوړو، آیا تجارت پکې کوو، آیا تولید پکې کوو، آیا صنعت پکې دغه کوو، وعده ورکوو، آیا بهرني د غلرو ګراکان لرو چې هغه سره تجارت پکې کوو؟ زه فکر کوم چې په داخل کې خو موږ هیڅ شی نه لرو، که چېرته دغه زموږ د افغاني تولیداتو مارکیټونه یې خو موږ اقتصاد نه لرو په داخل لاسته باندې، یعنی موږ دغه سیستم نه لرو چې موږ یې تولید کړو، زموږ د تولیداتو هغه څرخ بیخي جام دی. او که موږ غواړو چې خارجي مالونه راوړو دلته خرڅ کړو، نو د هغې لپاره خو ډېره مهمه خبره دا ده چې باید په حیدرتانو کې دغسې یو اډه جوړه شوی وای، یو مشترک بازار جوړ شوی وای، یو ګډ بازار چې دغه کې ورته وایي. له دغې سره په چاربرجک ولسوالۍ کې د نیمروز باید دغسې اقدام شوی وای، د هرات په اسلام قلعه کې داسې اقدام شوی وای. دا چې د دغه لپاره نوري دغه وویل اندل صاحب چې دا د افغانستان ځینې معدني دغه کېږي، نو داسې که کېږي دا د افغانستان په ضرر ده. موږ نه غواړو چې معدنیات مو په خام شکل د هېواد ووځي، او د دې پخولو لپاره موږ څه نه لرو. که په دغو اقتصادي زونونو کې دغسې د معدنیاتو د دغه کولو که نه د استخراج کومه ټکنالوژي وي، خو بیا نور عل نور ده، دلته به دغه کېږي د ټکنالوژي څخه موږ کار اخلو، او که داسې ټکنالوژي سامان آلات او تخنیک هم موږ ور نه لرو، او بیا خارجان راځي خام مواد په تیارو کې باروي اوړي، نو دا بیا د افغانستان په ضرر ده، د افغانستان په کلک ضرر ده، او موږ نشو کولای چې د بازار څخه کوم دغه ترلاسه کړو. او د دې لپاره خو باید پوځي اډې په دغه نوي ار څه چې موږ تاسو د معدني زیرمې یا معدني تولیدات خرڅو هغه باید په مو دغه ته نږدې ووسیږي. دا چې یو اړې بګرام ته راوړي، له دغه څخه له اجګاکس څخه اوسپنه راوړي، یا له آینکس د میسو د بری راوړي او دلته دغه کې یا نور منرالونه راوړي دا خو ډېر دغه د په هغه ځایونو کې ورته دغه سې هلته باید د استخراج لپاره په معاصر تخنیک برابر یو دغه سې دغه وجود ولري دستګاه وجود ولري یو تخنیکي دغه وجود ولري د ظرفیت وجود ولري سې دغه معدنیات دغه کې نو زه په هر ترتیب باندې فکر کوم چې دا مسله یو ډېر استخباراتي دغه د افغانستان ټول حالات استخباراتي دی او دلته دا
تاسو پیچلی بولی
خبره دغه سې
بله قانی صاحب
بله فکر کوئ چې پیچلی ده
بله قانی صاحب بیا هم دې بحث دوام ورکړو دغه د اقتصادي او سوداګریز اړخ پلوه دا موضوع ما د اقتصادي چارو لشنون کې از رخ شافیزی څخه په مرکه کې هم پوښتله البته ځینې پوښتنې مې ځینې مطرح کړل لومړی مې ترې پوښتله چې اول دا چې دغه پوزي اړډي اوس پر اقتصادي زونونو بدلیږي یا دا به اغیزمنې وي کنه ښاغلی حافظي په ځواب کې وویل
مخکې د پخوانی حکومت په دوران کې کله چې خارجي قوتونه د هلمند څخه راووتل او یو اندازه د بګرام څخه راکم شول او د بلخ د مرمول د کمپ څخه دوی دا پروګرام درلودل چې دا په اقتصادي زون بدل کړي بیا موږ ورته ویلي چې اول خپل مخه اعلان کړي چې دا فری زونونه د چیرې لپاره دي موږ د یو فری پورت په هیڅ ځینې کار پورته کوو یا دایمي نمشګاوي نندرتون ځینې جوړو یا په څه مقصد نو په دې خاطر باندې حکومت خلاص شو خو دا زون جوړ نشو
حافظ صاحب د افغانستان روان اقتصادي وضعیت په پام آیا دا به د سوداګرۍ او اقتصاد له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي
په اوسنۍ شرایطو کې چې افغانستان د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت پیژندل شوی نه دی او افغانستان د نړۍ د اقتصادي مالی سیستم څخه بهر پاتې دی او موږ خپل راکړه ورکړه په رسمي توګه نشو ترسره کولای خپل حاصل د صادرات ترلاسه کولای نشو رسمن او د واردات لپاره هم چې پیسې استو د سویف د سیستم څخه بهر په نننوي توګه د خدماتي پولي یا د صرافیانو لپاره دا کار کوو نو فری پورت خو د یو پرمختللي اقتصادي او برخوي کله چې دا محدودیتونه شتون لري او دا محرومیتونه وي دا مشکل دي چې ترسره شي اما په هر صورت فری زون او آزاد منطقې د تجارت د اقتصادي ود لپاره او د منطقوي سوداګرۍ لپاره ګټور دي
از رخش حافظی و قانی صاحب تاسو مخکې خپل خبرو کې ورته اشاره وکړله چې هدف باید مشخص وي چې دا د کوم هدف لپاره دغه پوزي اړي پر اقتصادي زونونو باندې بدلیږي ما مخکې په مقدمه کې هم لنډه یادونه وکړله چې ډیر دغه پوزي اړي له خارجي سیمو لري پرتو سیمو کې جوړې شوې دي له استراتیژیک پلوه لري دي کله خاري سیمو اوسیدونکو دومره ګټه ترې پورته نکړي مونږ افغانستان اقتصاد په کرنه باندې ولاړ په مالداري باندې ولاړ ده څه فکر کوي چې کچېره دغه زونونه په هغه سیمو کې جوړېږي چې دغه پوزي اړي دي آیا ګټه به مالدارو بزګرو ته ورسیږي هغه چې تولید کوي آیا د دوی تولیدات په تر دغه اړو پورې ورسیږي که سم تر اوسه پورې ګونګه ده یعنی دغه پلانونه د طالبانو ګونګ دي چې کوم هدف لپاره دغه اقتصادي زونونه دوی ګټه پورته کوي
زه کومه دغه کې کچته په زراعتي سکتور کې یا د مالداري په سکتور کې یا د لایو سٹاک یا د خوراکي موادو تولید په سکتور کې دغه خدماتو ته دغه ولرو ارتیا ولرو یا دغه خدمات دغه کلو بنسټیز کو یا ارګانیک کو دغه اساسات تراوړو اصلي دغه تنظیم کو نو بیا د دې لپاره خو د افغانستان دغه د سیبل د افغانستان یو زراعتي ملک دی کوګولې سیسې ځینې زراعتي دغه زونونه جوړ کو او دالته نړۍ را دغه کو یا اته تر دې پورې زه دغه کوم اوس ګورې اسرائیل یو ډېر ولکه مملکت دی هغه ډېر حکومت کوي له دغه سره موږ به اسرائیل هم نه راولو اسرائیل اوس هم توبه ده لیکن هغه معاصر تخنیک چې د زراعت په حساب تر اوسه پورې نړۍ متعارف کړی دی نړۍ سره دغه سوی د هغه تخنیک دی راولو حساب کوي د هغه لپاره ضرورت نه دی چې موږ تاسو ورسو کومه پوزي اړه او انتخاب دا ورور په دې پوزي اړه کې دا شی سره سي او بیا طالبان وایي چې افغانستان کې سرتاسري امنیت ته د پوزي اړه کې سوداګر سکي پوزي اړه به جنگالي وي جنگونه به یو البته
بله قانع سره
کوم سي دا مسله له لوی سره یو دغه یو داسې پیچلې استخباراتي خبره ده او که چیرته صنعتي ځون کې موږ دا غواړو اول صنعتي ځون کې صنعتي ځون کې د زبګ صنعتي دغه یو نټونه دلته نسته کنه صنعتي دغه لرو پارکونه لرو په هرات کې صنعتي پارک لرو په کابل کې صنعتي پارک لرو په کندهار کې تقریبا دغه شته د دې لپاره مخکې د دې چې موږ صنعتي پارکونه جوړو د صنعت د څرخ د اړولو لپاره انرژي ته ضرورت لرو او انرژي موږ قطعا نه لرو تقریبا په دې اوسني حالت کې موږ د برېښنا څخه دغه ته شیطان څراغ ته ناست یو نو موږ به څه خیل وکولای شو چې د دومره پاور دغه پیدا
بله قانع صاحب مننه
انرژي پیدا
بله قانع صاحب مننه تاسو یو موضوع ته اشاره وکړه چې اوس افغانستان نسبتاً امن دی نو څل ضرورت دی چې مثلا دغه پوزي اړې اوس په دغه اقتصادي هغه باندې بدلیږي خو راځو دې موضوع ته چې اندر صاحب که تاسو تدرشو هر هیواد اتمن خپل راتلونکي سنجوي په سیمه کې هغه ستراتیژیک معادلات ته په پام سره هر هیواد پیاوړی پاوز ته ضرورت لري او د راتلونکو په فکر کې وي په دغه پوزي اړو باندې چې په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالو ځواکونو په مرسته جوړ شوی په سلګونو میلیون ډالر لګیدل دي دغه تاسیسات آیا د راتلونکو لپاره د افغانستان د راتلونکو پوز لپاره لازم نه دي چې ځینې وساتل شي کېدای شي چې په راتلونکو کې د یو منظم پوز لپاره ورڅخه استفاده وشي
مننه کوم ډېر هغه پښتنه ده زه ورسته یو ورزمه د آذربایجان یوه خبره ته چویل دا په جمهوریت کې د فری زون یا د دغه سم مارکیټو لپاره دا د دوی انتخاب کړي نو زه په دې ډارې کوم چې طالبانو د امریکایانو سره په دوه کې د قرارداد کې دا موضوع نه یادور کړي ځکه افغانستان حسینی حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی نور سیاسي تعاملات کوي خو هغه څه چې ضروري دي هغه کارونه په مخ په داخلي کې به موږ ته نور ډیر چان په مخ کې چې د افغانستان د خلکو لپاره اساس راولو دا چې د بهرنیانو د مارکیټونو لپاره ځای جوړو دا بل موضوع ده راځم تاسو پښتنې ته راځم واقعا اول خو باید دا وایي چې دغه حکومتونو حق ده چې یو وړه یا یو ځای څنګه کولای شي استفاده تر وکړي اوس که زه وګورم په اروپا کې موږ دلته ډیر تاریخي ځای ته ځو چې د پخوا نظامی اډه وي اوس په یا په موزیم او یا هم په حتی په زندانونو او یا هم په پانتونونو بدل شوی دی البته مکتبونه او پانتونونه کار کوي نو دغه حکومتونو وظیفه ده خو زموږ د پاره چې اردوم جوړ نه ده پوزم جوړ نه ده اوس په جوړېدو کې ده او د دې لپاره ډیر زیات دغه شادي چې هغه ونې په ملیونو ډالر مصرف شوی او ډیر ښه ستراتیژیک او مهمه ځایونه کې قرار لري لکه د باګرام لکه قندار لکه همدا د بلخ کې دا باید د اردو لپاره کار تر وخت شي زه په دې انم چې په لومړي سر کې خدای حکومتونه ته حق ورکوم چې هر څه پلان لري خو کچېری د اردو یا د مسلق او د استقاماتو لپاره کار تر وخت شي نو موږ به ډیر نور اقتصادي ګټه کړی کچېری د پراتونکو کې د پاوز لپاره دغه ته اډي او یا همدا چې ځینې جوړي د خپل به بل مصرف د لوی مصرف ته چې کوي
بله من انا قانع صاحب تاسو د اندر صاحب خبرو سره موافق یاست بله قانع صاحب بله قانع صاحب
بله صاحب سلام علیکم
بله و علیکم سلام قانع صاحب لکه زمونږ تاسو ټلیفون لکه چا اړیکه پرې شوی و که څنګه تاسو زما واوري د پښتنه مو واوري ده
نه اړیکه نه پرې شوی اړیکه پر ځای و
منظم پوز نه لرو ښه ده چې دغه اډې چې ستراتیژیک موقعیت لري او ډیر مصرف پېښوي ډیر استحکامات او تاسیسات په منظم او درست شکل باندې جوړ شوی وساتل شي د راتلونکو پوز لپاره ځکه چې ممکن په آینده کې بیا هم که پوز منظم جوړیږي لویږي پراخیږي همدغسې اړو ته اړتیا ولري
بالکل دا د پای استحکاماتو درلودونکي دي دغه اړې که چېرته موږ کولای شو چې په آینده کې ډېر لوړ د پای اهداف ولرو او هغه اهداف تعقیب کړو دوله دغه اړو څخه به د هغو اهدافو په تعقیبولو کې ښه کار واخیستل سي او دا بده خبره ده ځکه دا بنسټونه په دفاعي شکل په پوځي شکل باندې او په نظامی شکل باندې ودان سیبی دی او دغه ده او نه بل په لوس غوږ په دغه باندې دا په ډېر لوړه کچه او په ډېر لوړ تخنیک دغه سیمي دي. داسې معنا لري لکه موږ چې په 15 روپۍ باندې ځو په یو پایشتار رستوران کې ډوډۍ خورو او هلته دغه کېږو. دا د امریکا د پوز په دغه باندې جوړ شوي دي د اړتیاو په بنیاد باندې. او موږ په دې درېمې نړۍ کې ډېر فقیرترین ملک یو. هغه یو داسې ملک و چې ابر قدرت و دې لپاره دغه استخباراتي اهداف درلودی او د سیمې لپاره راغلي وو. موږ دغسې ناوړه اهداف د سیمې په وړاندې هم نه لرو چې موږ ډېر استخباراتي موږ ډېر عجزه خلک یو. موږ غواړو چې دا رقم دفاع وکړو چې خپل ځان وساتو. نو دغه دغه کوم دغه دفاعي دغه تاسیسات په داسې شکل ساتل چې زموږ په آینده کې زموږ په ګټه راشي دا ډېر لوړ لګښتونه غواړي او دغه لګښتونه زموږ په وس وسوم نه دي پره. او د دا که سبا ته موږ دغه وکړو پیشرفت وکړو په اصطلاح باندې موږ پر مخ ولاړ شو یا دغه اوسو پیسې ولرو هم دا کار نشو کولای ځکه دا ممکنه نه ده چې په دغه اقتصاد باندې په داسې پوځي اړیکو کې چې هغه امریکا یو سوپر پاور دی د مرکزي آسیا او د چین لپاره د انټلیجنس وار لپاره جوړې کړې وي او هغه باندې موږ وکولای شو خپل دفاعي اهداف پر هغه بنیادونو باندې بنسټونو باندې ودان کړو. دا زموږ له وسه وتلې خبره ده. ښه خبره دا وي چې دا وساتل شي دا دی بالکل وساتل شي او زموږ د ځینو پوز دغه لپاره هوایي پوز لپاره په کار راځي. د بګرام اډه په کندهار کې کوم دغه چې د شنډن هوایي اډه چې زموږ د هوایي قواو لپاره په کار راځي تر هغه اندازې پورې چې موږ اړتیا لرو هماغه اړتیا ورباندې پوره کړو او دغه چې لوړو مصارفو ته ځان ور دغه تن ور نه کړو څومره چې زموږ د پوځي استعداد خبره ده. دغه پوځي خپلې کمبلې سره باید سمې پښې وغځوو. داسې کېدای شي کمبله موږ کوچنۍ وي او موږ پښې په هلته لارې ته غځېدلې وي. بیا اکثره وخت له افغانانو څخه دغه اشتباه کېږي چې پښې ته کمبله وزغه ټغر ور یخوا ته ور وزغلې وي او هغه خوا څخه بیا یو کاڼی پر راولویږي یا زوس په خاک شي یا بل څه دغسې بیا یو لوی جنجال وي. نو زموږ د زه فکر کوم چې د افغانستان هغه استعداد مادي استعداد نه لري چې له دغو پوځي اډو څخه د خپل دغه لپاره پوځ د تقوی لپاره داسې کار واخلي. دا ډېر مصرف غواړي. زموږ دفاع باید په افغاني دغه کچه وي. افغاني دغه باندې اړتیاو پر بنیاد باندې د سیمې د اړتیاو پر بنیاد باندې نړیوال قوت نه وي چې نړیوال عزایم اهداف لرو. موږ یو سیمې یو غریب مملکت یو او خپل دغه د خپل ځان ساتو او په بل چا غرض نه لرو.
بله مننه قانی صاحب. دغه ستاسو د خبرو په استناد اندر صاحب قانی صاحب یو ښه موضوع هغه کړ چې موږ د خپلو اړتیاو پر اساس باندې اوس افغانستان چې دغه اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی. خلک به وزلی دی، به وزلی ډیر زیاته ده، ډیر اقتصادي کاروبارونه په ټپه درېدلې دي، نړیوال پانګونه ته زړه نه ښه کوي په افغانستان کې. په دغه یو حالت کې دغه مهمو تاسیساتو څخه د اقتصادي زونونو جوړول یا د سوداګری زونونو جوړول چې د افغانستان اقتصاد په دغه سویه باندې په دغه لویدلې وي، آیا دا ګټور دی او که طالبان داسې انګیري چې له دغه حالته به ډېر ژر ووځېږي او نړیوال بل ته پانګونه وکړي یا به یې پر رسمیت وپېژني، ډاکټر ورکړه به له نړیوالې ټولنې سره زیاته شي؟
زه په دې اند یم چې طالبان د افغانستان په خلکو باندې زړه نه سوځي، بلکې د خپل اقتصادي بنیو د پیدا کولو په لټه کې دي. که موږ د زغال سنگ یا د سکرو د ډبرو تجارت وګورو چې پاکستان سره ډېر ژر شروع کړ، له پاکستان سره هر څه خراب دي خو دا روان دي. همدا چې نور ډېر تجارتي کنټکونه له ترکمنستان، له چین، له پاکستان، له نورو هېوادو سره، روسیې سره وشول. دوی په دې لټه کې دي چې خپل فکر کې دي، خو په حقیقت کې دوی باید د افغانستان د سیاسي تعامل او د دغه اوسني حالت نه د وتلو په خاطر باید هلې ځلې وکړي تر هغو په عمومي ډول یو قائم یو په ځای ولاړ اقتصاد ولرو. دا موقتي کارونه دي. ګوري دغه موضوع د دغه زنونو د افغانستان خلکو سره شریک نه ده، چا دا کوم پلان ده، دا استخباراتي کړنه ده. ځکه او بل خوانه اردو جوړیږي په ډېر شدت سره اعلان نه کی چې ډېر ژر به ډېر پیاوړی اردو جوړ شي. دا د کوم مشاورینو دا سره دا خو مې دی اردو نه ده. په کومه کمیساری کې موږ خلک ګل چې په نوبت ولاړي تذکری کېدل کیږي، دوی پوسټ ته جذبیږي له هر قوم نه، له هر قشر نه، له هر ولایت نه. خو داسې معلومیږي چې پر دې شاته په شدت کار روان ده. افغانان ته خبر نه دي. زما ډېر ملګري هم ځان کوم یو دي کې استاد چیرته کوم یو دا نظامی زکتی حکومتي آیا دا خارجي مشاورین نه دي سرکار کې، آیا دا ملا صاحب خپل دومره په اردو کې په دودونه او داسې د اصول نامو د مرام نامون هم داسې د جمع نظام نه خبر دي چې داسې پیژنه جوړي. دا ټول موضوعات باید د افغانستان له خلکو سره شریک شي. د خلکو لپاره په لومړي سر کې امنیت ضروري کورې ودان شو دی راوسره، خو اوس د ژوند د کار د تعلیم د افغانستان د معاصرینه دی وتلو چې د ټولو نړیوالو خوانه معاصره ده. له دې نه باید وځي بیا دغه موضوعات هم کېدای شي دغه نظامی اډې که چیرې وزارت نه وډو ته کېدای شي چې تجارتي بخشونه جوړ شي. مګر اوس چې تجاران تښتي یو چینایان راغلي بیا یادونه کوم چې په مېلمستوني انفجارات وسول، د روسیې په سفارت انفجارات کېږي، خلک ډارېږي، تجار وړاندې نه راځي. او دوی دغه ځایونه چې باید اردو ته اوس استفاده روسي او ډېر ښکلي ځایونه دي په ډېرو جګو پسې جوړ شوي دي، دا نو اعلانوي دي تجارتي زونو لپاره. موږ په لومړي سر کې نور موضوعات چې باید پیش قدم شي واکن غواړي ښه حکومتداري کوي. مننه.
بله مننه اندر صاحب. قانع صاحب، دا د افغانستان ورستیو لسیزو جګړو ته زیر شو، ډیر ځله چارواکو مختلفو لورو ویل چې په افغانستان کې یو نیابتي جګړه روانه ده، استخباراتي جګړه روانه ده، د افغانستان پاوز مخکې رنګ شوی دی، د افغانستان د سویل کېږي چې ډیر ګاونډیان نه غواړي چې افغانستان یو قوي اردو ولري، یو قوي پاوز ولري. فکر نه کوي چې دا هم د ځینو شاید ښایي لخوا داسې یو هڅوي چې باید افغانستان د یو قوي ځواک څښتن نه شي په اوږد مهال کې؟
ګوره، دلته ستا نیابتي استخبارات ستا دغه اهداف ستا یا په اصطلاح باندې پراکسي دغه ستا ټارګټونه ستا په دغه سیمه کې موجود دي او داسې به وي. خو زه فکر کوم چې موږ په خپله باندې له پراکسي حالاته وتلي یو، او کله پراکسي حالاته وځو بیا دغه کېږو چې بلې استقلال خواته ځو. دا هم یو تاکتیک غواړي، یو هنر غواړي، یو پوهه غواړي، یو دغه غواړي، خو هغه هم نسته راسره. نو زه فکر کوم چې دا اوس هم په افغانستان کې پراکسي وار روان دی، یو حالت د پراکسي دغه دی کنه، د پراکسي مداخلات روان دی او ډېر په شدت سره روان دی. دا چې پرون دلته دغه کې دا تاسو باید دغه د ځینو سیاسینو څرګندونې اورېدلې وي په ترکیه کې یا په اسلام په تاجکستان کې یا په دغه کې، او له بله پلوه څخه څوک باور نه کوي. باور داسې د دې لپاره باید موږ افغانستان یو دغسې ثبات ته کش کړو چې هغه خپله له افغانستان داخلي مشروعیت د هغه استناد وکړي، د افغانستان د حکومت استناد وکړي، داخلي مشروعیت داسې رامنځته شي چې یو ملي ملاتړ موجود وي له حکومت سره. طالبانو سره خو تر اوسه پورې ملي ملاتړ وجود نه لري، حتی دوی په یو کادر باندې تر دې اندازه وایي دا کاتر دی. یو څوک به مسلمان نه وي، انجینر به وي، دغه به وي، بس سبب باندې سوار سي ورته وایي دا شنهاړی دی، شنڅټی دی. یو ډاکټر به وي، هغه ته وایي دا شنهاړی دی، شنڅټی دی. د خدای لپاره په ډېر بد لابراتوار کې دی، د شبخانې د لابراتوار امیر ملا مقرف کړی. نو ته بل دې ورونه سره څه کوي؟ په ته دواوې کوي شپه ورځ په دواوو خوله ریس ولې سي پر سوجدون سندای و سي رب هدايت ورته وکي دي له هدايت من دي وي صاحب من بل خواته روان. نو زه فکر نه کوم سي دغه دې بګ دې دومره څه په دې په دې په حاکمیت کې وکول شو له پراکسي د غسغه وځو کنه. دغه پراکسي ننګون وسخه له د پراکسي خطرونه وسخه له د پراکسي چیلنجونه وسخه وګړي ځکه دې یو ملي دغه
مننه
دې یو ملي قوت دی را پورته کول، یا دې یو ملي باور، یا دې یو ملي اعتماد د راجګېدل جوګان دي په پیګې نه ملي باور او ملي اعتماد او ملي حیثیت څنګه راجګو. فقط د دې ټول تمرکز په دې ده مدرسې دی ویلې دا یا نه می دی ویلې بس نو ستاسو
مننه قانع صاحب.
مدرسې ویلې سراج په پاوز کې کار وکړي، دا خبره انحصار باندې څه نه کوي.
مننه کور ودان خبریال او د سیاسي چارو کتون کې اسمت خانی او د پوزي او سیاسي چارو پو احمد خان اندر چې په دې 15 دقیقې بحث کې مراسره ګډون وکړ. مانو ریاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته مخته یوړ.